سلامونه ستړي مشي دا شپې نه بجې د تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړې اوس زده رادیو خبرونه سلاره وي ساته دوام لري د سر لښبګو د مخام تشبګو په لاندې سکونه نسی وش پنځه وش مترو د مخام لښبګو د سر تشبګو په منځني تپات ولا شپګ نه د خبري خبرونه په خبرونه غوښلو جرمنی نن یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو ربیا واکمنې دوره هیڅ نوملې ځل دی چې جرمنی په ډله ییز توګه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د جرمنی خبرې ایجنټس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن هیبت سټرایټ د افغانستان دغه اتباع جنایي مجرمین وبلل خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. جرمنی چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر نه طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري حکومت یې اړه دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخ ته یوسي. افغانستان ته د ډیپورت شو افغانانو شمیر 28 بدل شوی دی. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویو ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د فرانس پرېس خبر ایجنټس د راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې هغه بله نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیدي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه تګلاره ورسره ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنه پر دغه نوي قانون انتقاد کړلو طالبانو وغوښتي چې ژره تر ژره یې لغوه کړي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې حالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویبپاڼې په بیان کې ویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غره څخه یو کمر راښویدلې او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی چې د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرسته یې مړي راویستي او روغتون ته یې لېږدولي. په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، دوه ښځې او یو سړی ده. او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زرو کسانو وژلو. د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ زاګز په نهه ویشتمه د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو او امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډیر پرمختللی وباله او ویل شوه د برید کوونکو پلان دا و چې په کنسرت کې د امریکایي اربابو په ګډون په لسګونو زرو کسان وژني. هغه زیاته کړه چې د اتریش امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کسانو په نیولو سره پیښه شنډه کړي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د امریکایي سنډر غاړې سویفت درې کنسرتونه د انګست په نیمایي کې پلان شوي وو چې وروسته له هغې لغو شول چې په دغې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې. تاسی خبرونه را سره واوریدل. په دې خبری خبرونه کې مظفر دسیال د بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. جرمنی نن یو شمیر افغانان په الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړل. ارزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 28 افغانانو چې په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یوې ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. دا د 2020 کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانانو لومړنی اخراج دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند استیفن هیبشترایت دغه افغانان مجرمین بللي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې 28 مجرمین یې افغانستان ته لیږلي او په دې برخه کې د ټول فدرال پولیسو او ایالتونو د چارواکو له همکارۍ مننه کړې. د جرمنی چاپ شپیګل مجلې د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دغه لیږل شوي کسان په بیلابیلو درنو جرمونو تورن وو، لکه جنسی ډله ایز تیری، د وژلو هڅې، وسلوالې غلاوې، وهل ټکول، له ماشومانو جنسی استفاده، ماشومانو ته د نشه یي توکو ویش او د مخدره موادو له قوانینو سرغړونه او دغه شان پر پولیسو برید او سپکاوی پکې شامل دي. یاد کډوال د جمعې په ورځ سهار شاوخوا 2 بجې د جرمني د لایپزیګ څخه د قطر هوایي شرکت په الوتکه کې کابل ته لیږدول شوي. د کډوالو چارو کارپو انجینر محمود سعید چې دا موضوع یې څېړلې ازادي راډیو ته وویل:
امروز 28 تن افغان که مرتکب جرایم مختلف در آلمان
نه نتوی شغه افغانان چې په جرمنی که بیلا بیل جرمونه تر سره کړی و د قطر ایرویز د یوې چارتر شوې الوتکې په وسیله له لایپزیګ هوایي ډګر څخه کابل ته ډیپورت شول. الوتکې په مستقیم ډول الوتنه وکړه او هر ډیپورت شوي کس ته زری رو ورکړل شول، څو په کابل کې خپل ژوند پر مخ بوزي. دا کسان مختلف ایالتونو څخه راوړل شوي، ځینې په زندان کې وو چې له زندانه ایستل شوي، او ځینې یې له مختلفو ځایونو څخه چې ژوند یې کاوه راوړل شوي دي.
بعضی هاشان هم از جاهای مختلفی که زندگی داشتن آورده شدن.
دغه الوتکه چې دغه کډوال یې لیږدولی، د جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلې. د جرمني د شپیګل مجلې په ټکو د دغو افغانانو شړل د قطر په منځګړیتوب له 2 میاشتو پټو خبرو اترو پایله ده. د دغه راپور له مخې له طالبانو سره مستقیمې خبرې چې ځینې چارواکي یې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي په پراخه کچه ستونزمن ګڼل کېږي. د ځینو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر جرمني هم په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري، او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته یې د بشري حقونو د اندېښنو له امله دغه هیواد ته د افغانانو د اخراج بهیر درولی و. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یوې بخبره سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړې ده. خو د کډوالو د حقونو یو شمېر کارپوهان د جرمني د حکومت دغه پریکړه غندي. په جرمني کې د افغان کډوالو د حقونو استازي زمري تمیم وکیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په داسې حال کې چې افغانستان سره حقوقي ستونزه لا پر ځای شتون لري، او آلمان افغانستان د خوندي اصلي هیواد په حیث لا تروسه په رسمي ډول نه دی منلی، او د دغه ټولو قوانینو په مخالف او مخصوصا د جنیوا کنوانسیون له مخې چې آلمان هغه ته یو حقوقي مکلفیت لري، د دې ټولو په مخالف 28 کسه افغانان بدون د دې نه چې د دوی هغه د حکم قطعي او نهایي نتیجې ته ورسیږي، او دا هم لا تروسه نه ده واضح شوی چې دوی په دې ټول قانونی مرایلو که دوی زانت وکیلان در لودل چه دوی سخ دفاع و که یا خیر پا یو گنگ حالت که دغه تصمیم نیسی او دوی افغانستان ته اخراج کوي.
خاغلی تمیم د جرمنی له حکومت څخه غواړي چې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. د جرمني حکومت دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د زولینګن په ښار کې په یوه فستیوال کې 3 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه. له دې پیښې وروسته او مخکې هم چې افغانانو په مانهایم کې د یوه جرمني پولیس د وژل کېدو او په فرانکفورت کې د اوکراینی مېرمنې د ټپي کېدو په ګډون په یو شمېر جنایي جرمونو کې ښکېل شوي وو، د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې میشت ډیری کډوال افغانستان او سوریه ته بیرته ستانه کړل شي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ د آلمان ZDF ټلویزیون سره په مرکه کې وویل: هغه کسان چې په جدي جرمونو محکوم شوي دي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
ایا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 40 کلنې جګړې اصلي هدف و. پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته اړوند نور مسایل ته نوریاس نوري په دې یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. دا راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروئ.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیرشپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن 3 کاله مخکې د اګست په 1 له واشنګټن څخه په یوه ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 مل تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغه بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نښه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوایه د اگست 23 پوري د وټولو ورستۍ نیټه د خپل خوښې لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کېږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست 10 له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو 3 کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نه سکورېدلو چې امریکا د افغانستان په 10 حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراټیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساس ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نه. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه باری هغو باندې مشغوله دي. ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدلی شوې دي نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري او خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو 3 کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاوېده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپاره وغورځوي او زیاته کړه چې